آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. په لوګر کې د ماین په چاودنه کې اته ماین پاکان وژل شوي دي. د پاکستان د کراچۍ د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې بل برید شوی دی او یاغیانو د عراق د موسل ښار نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونې ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ویلی دی چې یو شمیر ولسوالیو ته د رایو پاڼې او نور مواد رسول شوي دي. د ښاغلي امرخیل سره وروسته مرکه لرو. د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتي مبارزې روانې دي او کاندیدانو او د هغوی پلویانو په مختلفو ځایونو کې غونډې کړي دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
نن په لوګر کې اته تنه ماین پاکان وژل سوي دي او دوه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دغه ماین پاکان د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د موسسې کارکوونکي وو او د محمد اغې په ولسوالۍ کې د مسعینک په سیمه کې وژل سوي دي. د لوګر د ولایت مرستیال محمد هاشم فیضی امریکا ژغ ته د پیښې په اړه داسې وویل:
من تر لاته بجو پورې د توبغۍ دښت ورته وایي دا د محمد هغې ولسوالۍ پورې اړه لري. د مسو د کانو څنګ سره مخالفینو لخوا یو ماین ایښودل شوی وو. په هغه کې دا د ماین پاکانو موټر برابر شوی ده. تقریبا اته کسان شهیدان دي، دوه کسان زخمي دي او دوه موټر د ماین پاکانو په کې متضرر شوی ده.
شاغل فیضی زیاته کړه چې د پیښې په اړه به تحقیقات وکړي.
وسلوالو نن د غزنی په ولایت کې د قندهار د پوهنتون لسګونه استادان برمته کړي دي. دا پیښه د کابل قندهار په لوی لارې د غزنی د ښار او د مقر د ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې شوې ده. د قندهار د پوهنتون رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه استادان نن سهار برمته شوي دي. هغه دا خبره هم کړې ده چې په پیښې کې یو استاد زخمي شوی هم دی. د نور تفصیل لپاره اوس د قندهار نه عزیز الله پوپل صاحب سره غږیږو. پوپل صاحب، د دې پیښې په حق لکه تازه خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړئ، مهرباني. پوپل صاحب، ستاسو غږ صفا نه اوریدل کیږي. غږ مو صفا نه اوریدل کیږي، لږ مو موقعیت بدل کړئ. ډیره بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو، د دې پیښې په حق لبه تازه معلومات د خپل خبریال نه وروسته واخلو.
د زابل په ولایت کې د ناټو 15 امریکایي عسکر وژل سوي دي. د اسحاب په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ناټو 15 عسکر پرون د عملیاتو په محل وژل سول. ایساف وایي چې داسې ښکاري چې دغه عسکر دي د ناټو په هوایي ډزو کې وژل سوي وي. ایساف دا خبره هم کړې ده چې د پیښې په اړه به تحقیقات کوي. که څه هم د ایساف په خبر پاڼه کې د وژل سوو عسکرو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د زابل د امنیت قومندان غلام سخي روغ لیونی امریکا ژغ ته وویل چې وژل سوي عسکر امریکایان وو. هغه زیاته کړې ده چې دغه امریکایي عسکر د زابل ولایت د ارغنده په ولسوالۍ کې د عملیاتو نه وروسته پوځي اډې ته روان وو چې په لاره کې پرې طالبانو برید وکړ. ښاغلی روغلی ونی وایي چې د ناټو د ځواکونو لخوا په سیمه کې بمباري وسوه چې سهوان پکې د ایساف د قواوو پوځي موټر ولګېدی او 15 امریکایي عسکر پکښې ووژل سول. طالبانو هم ویلي دي چې نړیوالو قواوو په جنګ کې د هوایي ځواکونو نه مرسته وغوښته، خو الوتکو سهوان په خپلو عسکرو بمباري وکړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به 1410 مرکزونه تړلې وي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغو مرکزونو د بندېدو علت ناامني او د لارو مشکلات دي. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشن جنرال سالم احساس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د مرکزونو د 2019 په مرکزونو نه به شپږزرو درې سوه شپږ پنځوس مرکزونه پرانستی وي او اته سوه دیارلس مرکزونه به د انتخاباتو په ورځ تړلي وي. جنرال سالم احساس وویل
په ارتباط اته سوه دیارلس مراکز کې موږ خپل پیشنهاد کړی ده کمیشن ته، هغه تصمیم په هغو پورې اړه لري چې که په موږ باندې مثلا زیاتی هم موږ تابع د امر یاستو او که کمی هم هغه د هغو اختیار ده.
بل پلو ته نن د مشرانو په جرګې کې د انتخاباتو په هکله خبرې وشوې. د مشرانو د جرګې غړو د افغانانو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون وکړي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې نن هم په کابل او نورو ولایتونو کې د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو کمپینونه ترسره شول. د نن ورځې د انتخاباتي مبارزو په هکله به د خبرونو وروسته د رحیم ګل ساروان سره وغږیږو. په افغانستان کې به د شنبه په ورځ یعنی د جوزا په څلېرشتمه نیټه د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو شي. په انتخاباتو کې به ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د یو بل سره سیالي وکړي. اوس د خپل خبریال پوپل صاحب سره غږیږو. پوپل صاحب،
زه به ځان خوښوم چې دا ځل مې غږ درست تفاهم پر دې ورسېږي. موضوع هماغه ده چې د یرغمل شو استادانو شمېر پنځه دېرش تنه دي چې دوی د خپلو کورنیو لیدو ته تلله. دوی له محصلینو څخه تر کلنۍ ازموینې اخیستلو وروسته نن سهار وختي له کندهار څخه د کابل پر لور د تګ په حال کې وو چې په یوه مسافر وړونکي بس موټر کې تلله او د غزني ښار ته رسېده. دوی د لوی رایې له سر څخه برمته شوي دي. ډاکټر اشرف غنی د تاکل امریکا راست وویل چې په پیښه کې د پوهنتون استاد په ډزو باندې اتفاق شوی دی. د شریعتو د پوهنځي استاد عزیز رحمان ویږي او هغه مهال چې وتول طالبان ور باندې برید کاوه د موټر شته کېدو څخه ډډه کړې ده. دوی اکثریت د مشرقي او مرکزي ولایتونو اوسیدونکي دي چې د پوهنتون د رئیس په وینا له یوه کال څخه وروسته په ډېره خوشحالۍ سره دوی خپلو کورونو ته روان وه. د کندهار پوهنتون رئیس زیاتوي چې د پوهنتون استادان د ټولنې معنوي لارښوونکي دي او هیڅوک باید زیان ورته ونه رسوي. هغه معلومات چې تازه دي موږ د سیمې څخه ترلاسه کړي دي. ځینې ولسي مشران، ځینې عالمان هغوی هڅه کوي چې دغه د پوهنتون درنته شوي ښوونکي په سلامتۍ سره بېرته راخوشي کړي. پر همدې مهال کله چې ما سلازي مخکې د غزني د والي موسی خان اکبرزاده سره په دې رابطه غوښتل خبرې وکړم، د په یو ډول باندې له دې موضوع څخه په دې موضوع باندې له تفسیر کولو څخه ډډه وکړه. یو بل مهم ټکی چې دلته په کندهار کې د کندهار د پوهنتون اکثریت محصلین سره راغونډ شوي دي او دوی وایي چې د استادانو یرغمل کېدو یې ډېر فکر خراب کړی دی، خواشینی شوي دي او له یرغمل نیونکو څخه غواړي چې استادان یې بېرته روغ رمټ شي.
ډېره زیاته مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمیو نړۍ خبرونو ته دمو ورکو. د پاکستان چارواکي وایي چې دوه وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو د کراچي هوایی میدان ته نږدې ډز کړی دي. د دې نننۍ حمله نه دوه ورځې مخکې طالبانو د کراچي په هوایي ډګر حمله وکړه چې لږ تر لږه 15 وبخشی 15 دیش کسان پکښې ووجل سول. دوه وسلوالو د هوایی میدان د امنی قوې د روزنې په اکاډمۍ ډز کړی دي. خو چارواکي وایي چې د امنی قوې د متقابل ډزو نه وروسته هغوی وتښتیدل. بل پلو ته پاکستانی پوځ نن په خیبر کې په هغو ځایونو حمله کړې دي چې ګمان کیږي طالبان پکې دي. دغه پوځ وایي چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي.
نن دویم ورځ ده چې د ایران او امریکا استازي د ایران د اتمی پروګرام په باره کې مخامخ خبرې کوي او دواړه خواوې وایي د جولای د 6 نیټې نه مخکې یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره باید سختې پریکړې وکړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق میری هارفور ویلي دي چې د جینوا دا غونډه یوه مشورتي غونډه ده چې په راتلونکې هفته کې د ایران او د شپږو نورو هیوادونو ترمنځ د غونډې نه مخکې په مهمو مسلو باندې خبرې اترې وشي. ټاکل شوی ده چې د ایران چارواکي سبا د چهارشنبه په ورځ د فرانسې او بیا د روسیې د استازو سره وګوري.
په عراق کې یاغیانو د موصل په ښار کې حکومتي ودانۍ او نورې ودانۍ نیولې دي. عراقي چارواکو نن د سه‌شنبه په ورځ ویل چې یاغیانو د څو ورځو جګړو نه وروسته بیګا د عراق دغه دویم لوی ښار باندې چې د بغداد نه 350 کیلومتره لرې دی حمله وکړه. د عراق امنیتي قواوې کوشش کوي چې د عراق په څو برخو کې د عراق د پرمختګونو مخه ونیسي، یعنی د هغو یاغیانو سره وجنګیږي چې غواړي په عراق کې ګډوډي راوړي. د سږ کال په وایلو کې یاغیانو د فلوجي ښار هم نیولی وو.
د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو چارواکو ته امر کړی دی چې په ختیز اوکراین کې یو لار جوړ کړي چې خلک د هغونه ووزي چې د سومیاشتې په جنگ کې ګرځي او نورو مسؤونو ځایونو ته ځان ورسوي. جمهور رئیس نن په دې حق له یو بیان خپور کړی دی، وایي څرنګه چې د اوکراین قواوی د روسیې د طرفدارو قواو نه د مهمو دولتي ودانیو د بیرته نیولو لپاره په جنگ اخته دي، نو دی غواړي چې نور خلک تلف نشي.
او په جنوبی کوریا کې دوی میاشت مخکې د بیړۍ د ډوبېدو په ناورین کې له 300 نه زیات کسان ووژل شول. اوس دغې بیړۍ کپیتان او عملی چې د بیړۍ د ډوبېدو پر مهال مسافران پر ځای شوو او په خپله تللي وو، د بې احتیاطۍ او قتل په جرم محاکمه کیږي. د بیړۍ کپیتان او د عملی پر درو تنو غړو تور لګېدلې دي چې په لوی لاس یې دغه جرم کړی دی. د دغو تورونو له امله هغوی په اعدام هم محکومېدای شي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. سپورتي خبرونه هم لرو. متي ولا به سپ سپورتي خبرونه خو
یو د فوټبال خبر ده، یو د کرکټ.
ها
کوم اول ته
بس د فوټبال اول شروع
کړه. د فوټبال د چنن په کابل کې د فوټبال شپږم جشن پاتې
رسیدلی. ها ما فکر وکړ چې دا د برازیل د فوټبال خبرې کوي.
نو خو ما جوال داخله نه شروع کوم
چې
الته کال په جریان کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وړو ماشومان لپاره قریب نن 300 ماشومان کابل کې راغون کړی او یو خاص جشن جوړ کړی او د نکو لپاره او الکانو لپاره مختلفو عمرونو او په ساتري کړی دا د فوټبال شوق پوره کړی د لوبغاړو تر لیدلې دی مسلسل. تاسو هم دلته د دینه مخ کې دوی په هرات کې دا شانتي کړی او په بلخ هم کړی او پروان کې هم کړی. نو دا وړو ماشومان تشویقول او فوټبال سره د غوې مینه زیاتول لپاره دا جشن دی چې نن تر سره شو. او بل خبر دا ما تر ورځې نه موږ تعقیبو د بابای ملت الهی جام د کرکټ ولایتي سیالي دی، هغه کې نن کونړ چې دی پکتیکا ته ماته ور کړی ده
صحیح
او پاتو وکټو ماته ور کړی ده. او څنګه چې تاسو د نړیوال جام خبره وکړه نو دوه ورځې پاتې دي، نن لسم یو لسم دو لسم باندې د فوټبال نړیوال جام برادر کې شروع کیږي. نو بیا اول ورکو
ډیر مننه تاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوریدرنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخابات د جوزا په سلی رښتمه یعنی په دې راتلونکي شنبه پیل کیږي. نو انتخاباتي مبارزې روانې دي، خو موږ د انتخاباتي مبارزو د رپورت نه مخکې رازودی ته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل دي چې یو شمیر ولسوالۍ ته د رای او پانی او نور مواد ور رسیدلی دي. هغه وایي چې دوی په پام کې لري چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 140,000 کارکونکي وګماري. د آشنا تلویزیون د دغه کمیسیون د دارالانشاد رئیس ضیاءالحق وبخي ضیاءالحق امر خیر صاحب سره مرکه کړې ده.
په لومړي سر کې غواړم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ټاکنو د هم پړاو لپاره امادګیانه مو چیرته رسیدلی دي، چمتواله په کوم حالت کې دي؟
ټاکنو خپلواک کمیسیون پس لدین چې ټاکنې دوهم دور تلاړي د دوهم دور ټاکنو محلويش اعلان چې خوشبختانه تر اوسه پورې موږ د تقسیم اوقات په اساس باندې مخته روان یستو. حساس مواد مو ټول دی ولایتي د فاتیرو مرکزونو ته انتقال کړ او د هغې نه د یو منظم پلان په اساس به ټولو ولسوالۍ او مراکز درېدې ته انتقالیږي. چې تر اوسه پورې څلوېښت ولسوالۍ ته مواد انتقال شوي دي. د مواد انتقال په حالت کې یستو. د افغانستان شریف او نجیب ملت ته اطمینان ورکوو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول اړین تدابیر نیولي دغه ټاکنو ته چلې رسم د جوزا ده. او هغه تجربه او زده کړه چې د شپاړسم د حمل د ټاکنو نه کړې ده هغه به په ښه شکل تطبیق کیږي. کافي تخنیکي او لوجستیکي تغیرات راغلي دي. د اداره توان دې لري په جمع کې تدابیر په ډېر ښه شکل دي.
موږ په هرات کې د لاریون شاهدو الته خلکو ویل چې په هغه ساحو کې چې دوی غوړي رایې ورکړي هلته محلونه بندی او دوی نشي کولای چې رای ورکړي. څومره مراکز په دغه ولایت کې؟
د هرات موضوع بدبختانه یو سوی تفاهم موجود سوی و چې امنیتي ارګانونو محلي امنیتي ارګانونو مرکز نه شپږ درس مرکزونه هلته بند کړي وو چې 13 ورځ په دې باندې دوباره تصمیم ونیول شو چې هغه به خلاص پاتې کیږي. نو ولسی مطمئن اوسېږي د هرات د هندل مطمئن اوسېږي، د هرات اوسېدونکي د مطمئن اوسېږي چې هماغه شپږ درس مراکز دوباره بیرته خلاص.
د ټاکنو په ورځ باندې به څو بجې دا ځل د رای ورکولو لړۍ پیلوي او څو بجې به بندوي؟
د سهار اوو بجو نه تر څلورو بجو پورې، څلورو بجې به پیلېږي رای به اچول کېږي تر څلورو پورې. څلورو نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه مراکزو کې رشمېرنه کوي او د رشمېرنې نه وروسته حساس مواد د مرکزونو څخه بیرته خپل ولایت دفاترو ته انتقالوي.
دا ځل په دوهم پړاو کې څومره مامورین لري او هغه مامورین چې په لومړي پړاو کې ستاسو پر وینا باندې په درغلیو کې یا مثلا دوی په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه، له دندو مو ګوښه کړي وو، دوی نه بیرته په دندو ګمارل شوي دي که نه هغوی مطلق ډول باندې لرې شوي؟
دا ځل په حدود د 1,00,000 خواوشه کارمندان ګمارو. دوی ته روزنه ورکوو، روزنې په حالت کې استو ګمارل شوي دي او دوی به د ټاکنو په ورځ باندې په دغه حالاتو کې موجود وي. هغه کارمندان چې په شپاړسم د حملې خپله دنده په ښه شکل مخته نه ده وړې، خپل وظیفه یې په ښه شکل مخته نه ده وړې، یا په بل عبارت باندې هلته تقلب او تختی موجوده وه، هغوی له دندو نه لرې شوي دي، خپل وظیفې نه لرې شوي دي، په ځای باندې نور کارمندان ګمارل شوي او روزنه ورکول شوې ده. اما په دې باندې اکتفا نه کوو، د ټاکنو وروسته یو په دې باندې یو بررسي کوو، ارزیابي کوو چې دوی څونه جرمي سبقه لري، که چیرې جرمي سبقه وجود ولري هغه به څارنوالۍ ته معرفي کېږي او بیا غیر له دې نه به د ټاکنو قانون په رڼا کې به چلند ورسره کېږي.
اوس په دوهم پړاو کې یو، د ټاکنو له لومړي پړاو مو څه زده کړي دي؟
موږ ډېر څه زده کړي. اول مو د تخنیکي لحاظه هغه ستونزې مشکلات چې موجود وو، یا په بل عبارت د تقویت لپاره د بهبود لپاره هغې ته متوجه شوي یاستو، هغې کې مو اصلاحات راوړي. دوهم ناظرینو موضوع، ناظرینو دا ځل د کاندي صاحبانو سره مو په دې باندې بحث کړی دی چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز و وړو مراحلو ته به د کاندیدانو نمایندګان لاسرسی لري، هغې نه به نظارت کړي. د امنیت په برخه کې مو ډېر څه زده کړي دي، په نورو مواردو کې مو ډېر څه لاسته راوړی ده. ارتباطي چې څنګه موږ وکولی سو مدني ټولنې سره بحث وکړو، دا هغه موارد دي چې موږ زده کړه ترلاسه کړې او په تطبیق باندې مو کار پیل کړی.
درغلۍ یو لوی او عمده مسله ده، او درغلۍ مخنیوي لپاره مو دا ځل کوم کوټلې داسې ګامونه او اقدامات دي چې تاسو اخیستي دي چابه وکړي؟
وګورئ، د درغلۍ یو بده پدیده ده په دې مملکت کې، دا له فساد نه منبع اخلي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې مواد ساحې ته لیږي، بیا ډېر حاکمیت ورباندې نه لري. حاکمیت څوک لري؟ یو زورداری ورباندې لري، یو کاندید حامی ورباندې لري، یو محلي چارواکی ورباندې لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه موقت کارمندان ورباندې لري. د ما په آن باندې په حیث یو تخنیکي کارمند دي ادارې، یعنی د هرې درغلۍ ته د یو چا لاسته ده. یعنی درغلۍ داسې نه ده چې تصادف کې یو کارمند د پاوایي شکل باندې چا لپاره درغلۍ وکړي. یا هغه کاندید پیسې ورکړي دي، یا قومیت ورسره پالل شوی ده، یا ژبني هغه ورسره پالل شوي دي، یا اوږدمهاله کې وعدې ورکول شوي دي، یا رشوت ورکول شوی.
د ټاکنو په لومړي پړاو کې امرخیل صاحب یوه ستونزه چې وه، د رای پاڼو ژر خلاصېدل ول. دا ځل به د رای پاڼو د کمښت مسلې ته متوجه یاست؟
اولم رای پاڼې دوه بعدې لري، یو پس له دوو بجو نه خلاصېدل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هلته رای پاڼې ولېږلې، یو د غرمې نه مخته خلاصېدل و چې هغه د تقلب نه خالي نه وي. دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم ځای کې چې د رای پاڼو کم بوس سره مواجه شوي وو، هلته یې محلات اضافه کړي، رای پاڼې اضافه لېږلې دي. په دې موارد کې د ولس مطمئن اوسېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو مبارزې روانې دي. کاندیدانو او د هغوی پلویانو انتخاباتي مبارزې او غونډې کړې دي. اوس په کابل کې د رحیم ګل سرمن صاحب سره غږیږو چې دوی په دې حق له موږ ته معلومات راکړي. سروان صاحب، اوس خو دغه د بیخي ډېر لږ وخت پاتې دی، دوه درې ورځې پاتې دي د انتخاباتي مبارزې خو ختمیږي که نه؟ بیا په منځ کې وقفه ده او بعد د هغې نه رایګیري د شنبې په ورځې پیل کیږي. نو تاسې څه وینئ؟ خواوشا کې، کابل کې یا د نورو ولایتونو هم څه احوال اخیستی دی چې دا غونډې داسې ښه په جوش کې روانې دي که څنګه؟
مننه زیبا خور، سبا ته د ټاکنیزو مبارزو وروستۍ ورځ ده. بیا دوه ورځې د چوپتیا موده ده او د شمې په ورځ د رای ورکولو ورځ چې د ټاکنو ورځ ده، د څلېرویشتم د جوزا یا د جون څوارلسمه. ټاکنیزې مبارزې د دواړو کاندیدانو لخوا هره ورځ خورا زیاتې وي. د مختلفو کټلو ټپلو قومي مشرانو او دا ډول شخصیتونه یو بل نه ملاتړ کوي. نن ډاکټر عبدالله عبدالله د غور ولایت ته تللی و او هلته یې د لال سر جنګل په ولسوالۍ او د هغو خلکو سره یې په ټاکریزه مبارزه کې.
درنو اوریدونکو ډیر معذرت غواړو چې رحیم ګل سروان سره زمونږه تلیفوني تماس قطع شوی دی. کوشش به وکړو چې وروسته د خبرونې ته راولو. افغانان د انتخاباتو د امنیت په هکله اندېښمن دي، که څه هم چې د لومړي پړاو انتخابات په ډیر ښه صورت ترسره شول، خو د دویم پړاو د انتخاباتو په هکله اندېښنې موجودې دي. اوس په دې هکله د رویټرز د خبري اجانس یو راپورټ لرو.
د یوې لویدیځې امنیتي ادارې په بنسټ په افغانستان کې د اونیزو بریدونو شمیر لس سلنه لوړ شوی، چې د مې د میاشتې وروستۍ اونۍ کې د ځانمرګي بریدونو، وسلوالو نښتو او د سړک له غاړې بم په ګډون څه د پاسه 350 پیښې شوي دي. او په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو دپاره د طالبانو د کمپاین د یوې برخې په توګه د پاکستان د کوټې په څیر ښارونو په مدرسو کې د جلب و جذب شمیر هم زیات شوی. د کندهار اوسیدونکي په دې اکله خپل اندېښنه داسې څرګنده کړي:
مو نه میتونیم کې اشتراک کنیم.
زما په نظر دا ځل به خلک لږ رایې ورکړي، ځکه چې د طالبانو او نورو وسلوالو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. خلک د رایو په مرکزونو باندې د بریدونو په اړه اندېښمن دي.
د کندهار بل اوسیدونکي نعمت الله خان بیا داسې وایي:
چیرې ځای امنیت یې نو په ځای کې خلک برته پراغه ترچی باندې راوځي، او که امنیت نه نو بیا خلک غوامو تشویش لري د دې څخه چې یا به پټاونه وسي یا به یو بل داسې خطر پیښ شي، نو په دا خطر باندې راوځي. او که امنیت یې په هر ځای کې هر سړی پراغه رقم باندې راوځي هغه رقم باندې دغه ورکوي.
د ټاکنو نه یوه اونۍ مخکې افغان چارواکو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د امنیتي پوستو په جوړولو او د ګزمي پولیسو په توظیفولو د رایه اچونې د مرکزونو امنیت نور هم ټینګ کړی دی. په تیرو ټاکنو کې څه د پاسه 350 زره امنیتي ځواکونه توظیف شوي وو، او په کابل کې د رایو د مرکزونو شاوخوا د امنیتي پوستو شتون د دې سبب شو چې د طالبانو پلانونه شند شي. امنیتي چارواکو هوډ کړی چې د همدغه شمیر ځواکونو په ګمارلو سره د راتلونکي شنبې د ورځې رایې اچونې امنیت هم تامین کړي.
با د نظر داشت از
د افغانستان وسوال قواو د حمل د شپاړسمې د انتخابات لامل تجربه ترلاسه کړې ده. منګ خپل وړتیا غختلې کړې ده او د ضعف نقطې مو پیژندلې دي. اوس مهال کابل کې مش ځواکونه تر پخوا ډیر غختلې دي. موږ مخکله مخکې د عملیاتي پلانونه جوړ کړی دي چې د دښمن توتی شندولو ترڅنګ د سیمې د استخباراتي ادارو غ فعالیتونه هم شانکو چې د بریدونو د پاره جوړ کړی دي.
خوزینی سیاسی چارون که بیا خبرداری ورکوی چه دا با آسان کار نوی.
زما پان طالبان به در لومړی پړاو په پرتله جګړه زیاته کی. آغوی به نه یوازې په سرحدي سیمو کې بریدونه وکړي، بلکې د جګړې لمن به هم د هیواد مرکزی او شمالي برخو ته هم وغځي. موږ په داسې یو وضعیت کې د داسې ټاکنو هیله نشو کولای چې ستونزې به پکې نه وي. طالبانو هم د ټاکنو بهیر د ګډوډولو لپاره ځانونه چمتو کړي دي.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د تیر جمعې په ورځ د یو برید نه چې د هوټل مخې ته یې دوه چاودنې وشوې روغ رمټ راووت. د دې پیښې نه وروسته چې پکې 12 تنه ووژل شو او 40 تنه نور ټپیان شول، چارواکي امنیتي تدابیر لوړ کړ او د کمپاینونو پر مهال د لا زیاتو امنیتي ځواکونو د توظیفولو او کاندیدانو ته د لا زیاتو محافظینو د ورکولو په ګډون نوي امنیتي اقدامات معرفي کړل. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
کورو کله چم خوګیګی یا وازی زنیم چې
د آشنا رادیو درنو ریدونکو نن د انتخاباتو په حق له سور پټونه خبر شول زکه چې پټونه وبخي انتخابات یې راګری ته ډیر کم وخت پاتې دي نو نن په خاص ډول منګه په دې خبرونه کې په دې غږی ګوچې د شکایتو کمیسون د شکایتونو په حق له سپریکړې کړې دي په کابل کې نصیر فیا صاحب او دلته زموږ په سټوډیو کې عاشق الله رحیم زوی صاحب په دې پروګرام کې ستاسو سوالونه اخلي او د مرمنو سره یې مطرح کوي لګروست خبرونه ته زنګ ووهي نمبر دې 202 شپږ یو نه یو دې شپږ دې اوس روخان نورزه سبد دې سات خبرونه وای
نن په لوګر کې د مان په چاودنې کې اته تنه مان پاکان وژل سیوی دي او دوه نور ټپیان سیوی دي د لوګر د ولایت مرستیال محمد هاشم فیضی امریکا ژغته ول چې پیښه هغه محل وسوه چې د مان پاکان موټر په مان برابر سو د زابل په ولایت کې 15 امریکایي عسكر وژل سیوی دي وسلوالو نن د غزنی په ولایت کې د کندهار د پانتون لسګون او سادان برمته کړی دي د پیښه د کابل کندهار په لوی لارې د غزنی د شهر او مقر د ولسوالۍ ترمنځ سیمکی سوي ده د کورونو چار وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 814 مرکزونه تړلې وي د انتخاباتو د امنیتي کمیسود مشر جنرال سالم احساس نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د انتخاباتو په ورځ به د رایو 4,355 مرکزونه پرانیستي وي د پاکستان چارواکو وایي چې دوه وسلوالو چې موټر سایکل سپاره وو د کراچي هوایي میدان ته نږدې ډزې کړې دي د دې نننۍ حملې نه دوه ورځې مخکې طالبانو د کراچي په هوایي ډګر حمله وکړه چې لږ تر لږه 15 کسان پکښې ووژل سول په عراق کې هغیانو د موسل په ښار کې حکومتي ایالتي ودانۍ او نور ودانۍ نیولې دي عراقي چارواکو نن د سه شنبې په ورځ وویل چې د هغیانو د څو ورځو جګړو نه وروسته بېګا د عراق دغه دویم لو شهر باندې چې د عراق نه 350 کیلومتره لیرې دی حمله وکړه او نن دوهم ورځ ده چې د ایران او امریکا استازي د ایران د اټومي پروګرام په باره کې مخامخ خبرې کوي او دواړه خواوې وایي چې د جولای د 20 نیټې نه مخکې یو بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره سختي پریکړې ته ضرورت شته
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده قدرمن اوریدونکو په دې راتلونکي شنبه د افغانستان د جمهوری ریاست د دوموري انتخاباتو لپاره رای گیری کیږي نن موږ د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د شکایتونو په حق لږیږي چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات کوي څه پریکړې کړي دي قربانه دلته په واشنگټن کې عاشق الله رحیم زوی او په کابل کې نصیر فیاض صاحب دي روسته خبرونه ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ سوشي ویروس د امریکا غږ دری خبرونه پیل کیږي